د مشال په بل خبرونه کې زګل ایاز میلاد نسبی درته حرکت وایو. دا بخ په خبر کې د سحر لس بجې دی په روانه خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا پاکستان په اړه رپورټونه شننې تبصری در خبرو. د تر څنګ غونیز ادبی خبرونه د مشال راډیوي مجله هم لرو. خدار سره مخ کې د دې سات خبرونه لومړی ته خبرو سرټکی د بنو جانخیلو لوی جرګې د حکومت په سیمه کې د امنیت ټینګښت غوښتنه کړې. تحریک انصاف ګوندوای په سند صوبه کې انتخاباتي کمپاین ته نه پرېښودل کیږي او په ایران کې فعالانو د پانسۍ سزاګانو کې د زیاتوالي پر ضد د نه خوړلو احتساب پیل کړی دی. اوس د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا بنو ضلع جانخیلو پرون د یوې لوی جرګې د لارې له حکومت غوښتنه کړې چې په سیمه کې د امنیت په حلولو لپاره عملي اقدامات وکړي. د جرګې ګډونوالو ویل چې په سیمه کې ناامني ورځ تر بلې زیاتېږي، هدفي وژنې دوام لري او وسله وال فعالیتونه هم روان دي. د دوی په خبره حکومت ورسره د امنیت ټینګښت ژمنې کړې وي خو تر اوسه یې عملي کړې نه دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ فعال او د غونډې ګډونوال لطیف وزیري پرون مشرانو ته ویل چې په سیمه کې د خلکو ژوند خوندي نه دی.
دوی په والا سره پر روان د شپږم ورځ یعنی د جنیخیل کې د نامنۍ خلاف د ټارګیټ کلین خلاف د ورکو خلکو لپاره به یو لاریون کیږي، لنګ مارچ به کیږي چې په دې لنګ مارچ کې به ټول کام برخه اخلي.
د جنیخیلو لوی جرګې د تازه غوښتنو په اړه مقامي انتظامی او فوجي چارواکو سندي ویلي. خو له دې مخکې ځینې چارواکو مشال لوتي ویلي ول چې په سیمه کې د امنیت ټینګښت لپاره فوج او پولیس وخت په وخت د وسلوالو ضد هدفي عملیات کوي. دا په داسې حال کې ده چې په بنو او شاوخوا سیمو کې په دې رسو کې وسلوال بریدونه زیات شوي چې ځای خلک یې اندېښمن کړي دي. د لادرک بلوچستانو خپلوانو تنظیم بلوچ یکجهتی کمیټې مشره ډاکټر ماهرنګ بلوچ ویلي چې په اسلام آباد کې د پرلط پر مهال ورسره پولیسو ناسمه رویه خپل کړې وه او تر هغې به خپل مبارزه جاري ساتي تر څو یې خپلوان موندل شوی نه وي. ډاکټر ماهرنګ دا خبره پرون له نورو پرلطوالو سره کوټې ته په رسیدو کړې. دوی په اسلام آباد کې تر یوې میاشتې پورې احتجاجي پرلط وهلې وه او له حکومت یې د ورکو بلوچانو د موندلو غوښتنه کوله. پرون په کوټه کې هرکلی ته ورغلو خلکو ته په خپله وینا کې ډاکټر ماهرنګ بلوچ ویل چې د جنوري پر 28 به د کوټې د سریا په شاهوانی لوبغالي کې جلسه کوي او د لادرکه بلوچانو د موندلو په اړه به راتلونکي تګلاره اعلانوي. بلخوا په کوټه کې د پاکستان د بشري حقونو کمیشن د بلوچستان څانګې مشر حبیب طاهر اډوکیټ پرون مشرانو ته ویل چې خلک لادرکه کول یو غیر قانوني عمل دی او باید هغه کسان عدالت ته وړاندې کړل شي. د اسلام آباد پولیسو د بلوچستانو په لطوالو لخوا د تشدد او ناروا سلوک تورونه رد کړي دي. بلخوا د بلوچستان د اطلاعاتو نگران وزیر جان اچکزی پرون په کوټه کې خبري غونډې ته وویل چې ځینې بهرني قوتونو د لادرکه کسانو مسله راپورته کړې او د هیواد د بدنامولو هڅې روانې دي. دغه په خبره ځینو سیاستوالانو هم په اسلام آباد کې د ښځو احتجاج خپلو سیاسي ګټو لپاره د کارولو کوشش هم کړي چې ناکام شوي دي. په پاکستان کې له کلونو راهیسې خلک ورکیږي چې زیاتره یې بلوچستان او پښتانه دي. پښتانه او بلوچ ملتپاله سیاستوالان او د بشري حقوقو فعالان او غورځنګونه د پاکستان امنیتي او جاسوسي ادارې د خلکو په ورکولو تورنوي خو هغوی تل دا تورونه رد کړي دي. په کراچۍ کې د شخصي پرنټینګ پریس یا چاپخانو ځینو مالکانو تور لګولې چې پولیسو او ځای انتظامیه پر دوی سخت بندیز لګولې چې د تحریک انصاف رهبر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان له اکثره د ګوند بیرغ یا جنډیا پوسټر چاپ نکړي. د کراچۍ په صدر سیمه کې د ځینو پرنټینګ پریس مالکانو د نوم نه خودلو په شرط پرون بشړل ته ویل چې د سیمې پولیس او ځای انتظامیه چارواکو ورته په کلکه ویلي چې دا ډول پوسټر او پمفلټونه چاپ کول نه ډډه وکړي. په کراچۍ کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند ځینو مشرانو او هغو کاندیدانو چې د فروری پرتم عام انتخاباتو کې په آزاد حیثیت برخه اخلي هم تور پورې کړي چې پولیس او ځای انتظامیه په خار کې انتخاباتي کمپاین ته نه پرېږدي. د دوی په وینا پولیس او انتظامیه د خار په بیلابیلو سیمو کې د دوی پوسټر او بینر هم راښکته کړي دي. خو د سند اصوبي نگران اعلی وزیر پرون په کراچۍ کې خبري غونډې ته ویل چې داسې هیڅ قسمه شکایت یې نه دی ترلاسه کړی او ټولو سیاسي ګوندونو ته انتخاباتي کمپاین لپاره یو شان مواقع ورکوي. د دغه په خبره تحریک انصاف ګوند انتخاباتي کمپاین باندې بندیز نه دی لګول شوی او نه هم دغه ګوند پوسټرې لرې کړل شوی دي. په ایران کې دننه او بهر هیوادونو کې میشت فعالانو پلانونه اعلان کړي چې د اعدام د سزا په کارولو کې د زیاتوالي پر ضد د نه خوړلو هړتال پیلوي. په دې کې هغه درویش کلن ځوان هم شامل دی چې رواني حالت تشخیص یې شوی او خو د هغې باوجود پانسي ورکړل شوه. دا کمپاین وروسته له هغې پیل شوې چې د سولې نوبل جایزه ګټونکي نرګس محمدي وویل چې هغه او لسګونه نورې ښځینه بندیان به د جنوري پر 15مه د محمد قابلو تر اعدام وروسته د نه خوړو اعتصاب وکړي. قابلو په 2020 کال کې په ټول هیواد کې د ښځې ژوند ازادۍ لاریون په ترڅ کې د یو پولیس والا په وژلو تورن شوی و او د جنبرۍ په 23مه اعدام شو. فعالانو او حقوقو ډلو دا اقدام غندلی دی. کبادلو نه هم تنو چې د 2023 کال د مظاهرو په تړاو اعدام شوی دی. وروسته خبر د کرکټ ترکو د افغانستان او نیپال د 19 کلونو څخه کم عمره لوبغاړي د کرکټ په نړیوال جام کې نن لوبه لري. د دوی لوبه د جنوبي افریقا په ایست لندن کې ده چې د کابل په وخت د غرمې 12:30 بجې پیلېږي. افغانستان د نړیوال جام په ګروپ دوري کې خپلې درې لوبې بایللې دي او د نیپال په وړاندې د لوبې ګټل ورته ځکه ضروري ده چې ښایي بل پړاو ته وځي. دا وخت د 19 کلونو د نړیوال جام په ډي ګروپ کې تر پاکستان او زلند روس او نیپال په دریم او افغانستان په سلورم مقام ولاړ دی. دا د مشالو ډی خبرونه. خبرونه مل مشالو ډی ووریدل. ساسې پام در پټونو په لورا ګرځوم خو د یوې وړکې د میرستو
د مشال رادیو د جمعې ورځې اونیزې خبرونه
د مشال رادیوي مجله
په لسنیمو بجو
هارون بچا هنری گڑے
په یو بجا
تاندی هیلی
په دوانیمو بجو
د مشال پنوم
په دریو بجو
حجرا
په سلور نیمو بجو
د زوانانو غږ
په پینسو بجو
مشال لیدو تاسو غوږی د خبر پښتونخوا بنو ضلع جاني خيلو په سیمه کې د امنیت ټینګخ لپاره لوی جرګه کړي. د جرګې ګډونوال ویل چې حکومت ورسره په وار وار د امنیت په حالولو ژمنه کړي خو د هغې باوجود په سیمه کې هدفي بریدونه د وسلوالو فعالیت دوام لري. دوی له حکومت یو وار بیا په سیمه کې د امنیت ټینګخ غوښتنه کړي. بلخو انتظامی چارواکو د جاني خيلو د لوی جرګې د تازه غوښتنو په اړه سندې ویلي خو له دې مخکې په سیمه کې چارواکو مشال لیدو ویلي ول چې پولیسو او فوج د وسلوالو خلاف عملیاتو ته دوام ورکړي دي. نور تفصیل عمر وزیر راکبی
د بنو جانی خیلو سیمه کې د امنیت ټینګښت غوښتنې په لړ کې پرون د جنوري په 15مه غونډه کړې چې پکې د سیمې مشرانو او ځوانانو ګډون وکړ. دوی وویل چې سیمه کې ناامنی ورځ تر بل زیاتیږي. هدف یې وژنې وسلوال او بامی بریدونه دوام لري. په وار وار یې جرګې او پرلتونه وکړل. حکومت لخوا ورسره ژمنو پس هم امن ټینګ نشو نو بیرته راټول شول. د جانی خیلو اوسیدونکو پښتون ژغورنې غورزنګ او د غونډې ګډونوال لطیف وزیري مشال ریډیو ته وویل
جانی خیل په منډی کې د نامنې خلاف ټارګټ کیلینګ خلاف لویه جرګه وشوه. هغه کې دا فیصله وشوه چې مونږ مخکې هم ډېر جلسې مو وکړې. حکومت سره مو په سټام پیپر باندې کیسې ولیکلې غیر سره ومنلې خو تر اوسه پورې هغه هر څه عملي شوي نه دي. نو دې په حواله سره پر روان د شپږم ورځ یعنی د جانی خیل کې د نامنې خلاف د ټارګټ کیلینګ خلاف د ورکو خلکو لپاره به یو لاریون کیږي لنګ مارچ به کیږي چې په دې لنګ مارچ به ټول کام برها اخلي.
د غونډې یو بل ګډونوال او پښتون ژغورنې غورزنګ د سیمې رابطه کار ګران وزیر مشال ریډیو ته وویل چې غونډه کې پریکړه وشوه چې اونۍ پس د نامنې زید لاریون کوي. حکومت نه دغلته د امنیت ټینګښت غوښتنه کړې. نور دې ورته امن او ترقی ورکړي.
د دوه کلنه مسلسل په جنی خیل کې د بدامنی په خلاف او امن دپاره کمی جرګې کېږي چې روانه کمه بدامنی د هدفي وژنې دي بمی چاودنې کېږي. دلته کې د دې حالات په خلاف او د امن دپاره مونږ یو ځل بیا د یو لوی امن لانګ مارچ پریکړه کړې ده. په جنی خیل کې چې څومره هم مسینګ پرسن دي او بمی چاودنې کېږي یا هدفي وژنې کېږي یا کوم روانه نور بدامنی د دې په خلاف باندې به غږ پورته کیږي او مو د حکومت نه به د امن غوښتنه کوي.
د جانی خیلو دغه غونډې په اړه حکومت او هلته میشته فوزي چارواکو رسمي سند دی ویلي خو د بنو انتظامی او د غلطه د فوز دوه جلا جلا چارواکو چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نه غوښتل نامونه واخلي. مشال ریډیو ته وویل چې جانی خیلو کې د امن ټینګښت لپاره فوز او پولیس وخت په وخت د وسلوالو زید هدفي عملیات کوي. د وسلوالو زید یې کاروایتون دې کړي ګڼ وسلوال یې په 1300 میاشتو کې وژلي هم دي. د جاني خیلو د ترکیاتی پروژو په اړه دوی زیاته کړه چې دغلته د 2 اربونو روپې ترکیاتی پروژې روانې دي چې پکې ډیرای سر ته هم رسېدلې. په دغو کې ښوونځي، کالج، سړکونه، د صفا اوبو او اوبو خور سکیمونه شامل دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو تاسې خواږې په بلوچستان کې د لادرکه بلوچستانو د خپلوانو احتجاج کوونکي له اسلام آباد کوټې ته ستانه شوي دي. کوټې ته په رسېدو د پرلتوالو تود هرکلی وشو. پر دې مهال په خپله وینا کې د بلوچ یکجهتۍ کمیټې مشري ډاکټر مهرنګ بلوچ ویل چې د اسلام آباد پولیسو د بلوچستان ښځو سره سم چلند نه دی کړی. دوی په اسلام آباد کې یوه میاشت پورې د لادرکه بلوچانو د موندلو لپاره پرلت وهلی وو. بلخوا د بلوچستان حکومت دریځ لري چې د لادرکه بلوچانو په نامه د هیواد د بدنامه کولو هڅې روانې دي. نور تفصیل لکوټی ایوب ترین راکوي.
د میرمن ماهرنګ بلوچ په مشرتابه کې د اسلام آباد څخه کوټ ته راستانه سوي د پرلت پر خوال چې کله د کوټې ازرګنجي سیمې ته راورسېدل نو د اولس لوري پر ډېر درانش سره په سلګونو کسانو یې هرکلی وکړي او بیا دوی په یو لاریون کې د بلوچستان پوهنتون کوټې د ودانۍ و مخ ته راوستل سو. چیرې چې د لاریون و برخوالو ته ډاکټر مهرنګ بلوچ په خپل وینا کې وویل چې د اسلام آباد پولیسو د بلوچستان د ښځو د سرو څخه پړونان کش کړي او پر دوی تشدد کړی دی. د نوموړي په خبره چې بلوچ ښځې به کله هم د اسلام آباد د پولیسو رویه ویره نه کړي او نه به هغه لادرکه کسان هیر کړي څوک چې د دې په خبره د ریاست په زندانو کې د اذیت ډک ژوند تیروي. موږ ته په لومړۍ ورځ معلومه وه چې د اسلام آباد څخه موږ ته انصاف په لاس نه راځي او په راتلونکي کې موږ ته د اسلام آباد څخه څه هیله کول په کار نه دی. میرمن مهرنګ بلوچ زیاته کړه چې ځینې سرکاري سرداران د دروغو ادعا کوي چې د بلوچ یکجهتۍ لخوا یې د اسلام آباد پر لټ خبرو د لارې ختم کړی دی. د نوموړي په خبره چې موږ د هیچا پر ویلو پر لټ نه دی ختم کړی او نه به د چا پر ویلو احتجاج ختم کړو. میرمن مهرنګ بلوچ زیاته کړه چې د جنوري په 18مه نیټه به د کوټې د سریاب په شاوانی لوبغاله کې جلسه کوي. په هغه کې به د لادرکه بلوچانو د مندلو په اړه د راتلونکي تګلارې اعلان وکړي. په دې اړه مشکله په کوټې کې د بشري حقوقو د کمیشن د بلوچستان د څانګې د مشر حبیب طاهر اډوکیټ سره تماس ونیوي. نو هغه و مشال ډیډو ته وویل چې د لادرکه کسانو په اړه د کمیشن ښکاره دریځ دا دی چې کوم خلک لادرکه کیږي نو دا یو غیر قانوني عمل دی.
د چار سی پی ډېر وخت سره دا وایي چې دغه باندې یو خصوصي قانون سازي وسي او دا عمل دی دا باید کې غیر قانوني عمل ډیکلیئر شي. سو وخت مخکې سرکار اخیسته چې قانون سازی کړي بیا بل جوړ سو هغه بل بیا سنت کې ورکسو. موږ ډیماند د غدش باید کې دا قانون سازی وسی یو غیر قانوني عمل ډیکلیئر شي. هر څو کسان چې لادرکه دي هغه فورن سټیټ باید کې ریلیز کی او هغه خلاف کې کیسز تا ایف آی آر لوچ کی کاروایانو کې.
خود دې څخه لمخه د جنوري په 15مه نیټه په کوټه کې وایو خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت د بلوچستان د اطلاعات او نگران صوبای وزیر جان سکزی او ته په اشاره کول سره وویل چې په یو بارني هیواد کې د لادرک کسانو مرګ د این جی اوز او ایجنټانو دکانونه بند کړل. لیکن د بده مرغه ځینې نړیوالو ادارو د ترګرو په اړه یو اړخیز رپورټونه خپاره کړي دي. د نوموړي په وینا چې ځینې سیاستوالانو په اسلام آباد کې د ښځو د احتجاج په انتخاباتو کې د خپلو سیاسي ګټو لپاره د کارونې هڅه کړې کوم چې د ده په خبره د ناکامۍ سره مخ شوی ده. نگران صوبای وزیر زیاته کړه چې د پاکستان مرکزی حکومت ډاکټر مهرنګ بلوچ په مشرتابه کې د لانګ مارچ پر مهال هر ډول اسانتیاوې ورکړې وې. خود ده په خبره چې د لانګ مارچ او د پرلت د زیاتره برخوالو تړاو د بلوچ وسلوالو ډلو لکه بی ایل ای او بی ایل ایف سره دی نو پر دې څوک سترګې نشي پټولی.
د 2023 انتخابات د مشال ریډیو سره د انتخاباتو په اړه تازه خبرونه، شننی، مرکې، راپورونه او نور معلومات هر ورځ د مشال ریډیو سره د سهار له 9 د شپې تر 10 بجو
مشال لیتا تاسی غواگی پا خیبر زلی که زینی مادنی فعالانو ازوانانو پانی دو ووٹ لو یعنی اوبا را کردی او ووٹ واخلی کمپاین پیل کردی. فعالان ازوانان وای دوی با پا دی طریقه باندی هاگو امیدوارانو تخپل غگ اغوختنی ورسول غواری چه دا فروری اتمی نیتی عام انتخاباتو لپارا حجره پا حجره گرزی او ووٹ غواری. دا خیبر زلی دا پارلمان پخوانی غلو پا بیا بیا دا ادا وکړي چې دوی په خپل وخت کې په دې ضلعه کې ډېر پرمختیایي کارونه ترسره کړي دي. نور تفصیل فرحات چینواری راکوي.
په خیبر ضلع کې ځینې مدني فعالانو پانی دو ووټ لو یعنی اوبه راکړی او ووټ واخلی نارې سره یو کمپاین شروع کړی. د دې کمپاین مشر اختر علي شینواری وایي چې غواړي په دې لار په خلکو کې پوهه پیدا کړي او امیدوارانو ته خپلې غوښتنې په مؤثره طریقه ور وړاندې کړي.
اوس چې کنه خلکو خپل خپل وال چاټین شروع کړلای هر سړی په خپل اجره باندې لیکي چې پانی دو اوټلو، بجلی دو اوټلو، تعلیم دو اوټلو، نو دغه مهم ان شاء الله شروع دی او دا به مونږ چې دی کنه د الیکشن نه پس ان شاء الله جاری. او تاسو به ګورئ الحمدلله دا ځوانان موږ سره دي، کله یو ځای نغاګ روزي، کله بل ځای نغاګ روزي.
د لنډي کوتل یو ځوان نظر حسین پردی وای چې دوی د سیمې محرومیو ته په کتو سره په دې کمپاین کې برخه واخیسته.
اول جنډا ما راوړه، اول هغه کار راوړه چې ما د وس نه بهر یي. آیا د مونږ دا مسایل حل کو چې مونږ په کراچۍ کې کار کوو که په لاهور کې کار کوو؟ مونږ چې کور لرینګ راو کو مونږ ته دی چې پېښور له مریض وړم لیا که اوبه وګورې. مونږ زنانه چې لاړې شي او ډاکټر لی بوزي یي چې وزن پې موړه، نو مونږ خو پې وروره ټریلې نه چلوو، نه پې وروره مالونه کوزو په ترخام کې. د وزن څه شی ده؟ 35 لیټر پیپا یې په سر اخیستې او یو کیلومیټر مزل ده په پیادلو کې. ټولو ته مسایل ښه ډېر دي خو ښه ورنشي غوښتل. تا اجتماعي کار نه دی کړی؟ تا هغه کار کړی وای نن بزده نه راوچاتې دی. ما به خپل تعلیم کړی، ما به خپله مزدوري کړی. نن چې زه راوتلی یم دغو خلکو سره پنځه خبره راوتلی یم چې وټ هغو خلکو له ورکو چې انصاف په چا کې وي، په چا کې مونږ له د کار راوړی شي که هغه مونږ له اسپتال جوړلی شي.
د خیبر یو مشر الیاس شینواری هم را سره خپل تاثرات شریک کړل.
نو مهرباني وکړئ چې داسې ډور ټو ډور ګرځئ، نو دغو خلکو دا کومې ستونزې چې دي او دا غربت دی په دغو باندې هم لږ رحم وکړئ او دا کار وکړئ چې دا بجلی کم از کم دا څلور گھنٹې دا شیڈول بدل کړئ چې ورځ ته شي او شپې می خیر دی خو ورځې می چې دا خلکو ضرورتونه به پوره کړي او لږ یې ټایم کې زیاتوالی وکړئ. تاسو وس دس رسی ار ځای تم لاس رسی او دغه وخت دی غریب خلکو باندې رحم وکړئ.
خیبر ضلع نه په 2013 کې منتخب شو. د پارلمان غړو په بیا بیا ویلي چې دوی په خپلو حلقو کې یو شمیر پرمختیایي کارونه ترسره کړي او د شلمان واټر سپلای سکیم په نوم اوبو په منصوبه په تیر حکومت کې فیزیبیلیټی رپورټ مکمل کړی و، خو په خیبر پختونخوا صوبه کې د فنډونو د نشتوالي له امله پرې کار پاتې شو. د پاکستان الیکشن کمیشن ویلي چې په ملک کې د نوې مردم شمارې نه پس د آبادۍ په تناسب دا ځل خیبر ضلع ته د قومي اسمبلۍ یوازې یوه څوکۍ ورکړل شوې او یوه ترې بیرته اخیستل شوې او د صوبایي اسمبلۍ درې څوکۍ په خپل ځای ساتل شوې. یعنی خیبر کې به قومي اسمبلۍ په 18مه حلقه او د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلۍ لپاره به له دغې ضلع نه په یو کم اویا اویا او یو اویا حلقو باندې انتخابات ترسره کیږي. دا مهال په خیبر ضلع کې د پاکستان مسلم لیگ نون، جمعیت علما اسلام، فضل الرحمان ډلې، پاکستان تحریک انصاف ګوند، پاکستان پیپلز ګوند او جماعت اسلامی 2023 فبروری 8 نیټې عامو انتخاباتو لپاره خپلې هلې ځلې توندې کړي. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال لوی تاسو غواګي په کراچۍ ښار کې د شخصي پرنټینګ پریس یا چاپخانو مالکان داوا کوي چې پولیسو او ځای انتظامیه پرې بندیز لګولې دي چې د تحریک انصاف ګوند بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان له اکثره پوسټري او پمپلټي چاپ نکړي. ځینې مالکانو د نوم نه خپرول په شرط مشال لوی ویل پولیسو د دوی په چاپخانو لټون هم کړي چې دا خبره باوري کړي چې د عمران خان پوسټر چاپ نکړي. یادګون هم دغه داوا کوي چې پولیس او انتظامیه کمپاین ته نه پرېږدي. بلخوا د ټاکنو کمیشن او د سند صوبی نگران اعلی وزیر دغه تورونه رد کړي دي. دوی وای ټولو ګوندونو ته انتخاباتي کمپاین لپاره یو شان موقع ورکوي. نور تفصیل له کراچۍ نه میازلی راکوي.
د کراچی په صدر سیمه کې د زنی پرنټینګ پریس مالکانو د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته ویلي د سیمه پولیس او ځلې انتظامیا چارواکي ورته په کلک ویلي دي چې دا ډول پوسټر او پمپلیټونه چاپ کول نه دي ډډه وکړي. په کراچی کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند زنی مشران او بیا هغه کاندیدان چې په راتلونکي ټول ټاکنو کې په آزاد حیثیت برخه اخلي هم تور پوری کړی دی چې پولیس او ځایی انتظامیا په ښار کې دوی الیکشن کمپاین ته نه پرېږدي او د دوی په وینا چې پولیسو او ځایی انتظامیا د ښار په بیلابیلو سیمو کې د دوی پوسټر او بینری هم راکوزی کړی دي. د کراچۍ ښار د ختیځې ضلع د پی ټی آی مشر امیر حمزه د جنوري په 15مه مشال ریډیو ته وویل په سن صبح کې او په ځانګړې توګه کراچۍ ښار کې د دوی سره د انتظامیه لخوا ناروا چلند روان دی
چې موږ سره په سن بالخصوص کراچۍ کې ډېر ظلم شروع دی. موږ چې کمی جنڈے اور انتخابی بینر پینافلیکس سے کم لگولی اخبل اگچ منگ سہار را پاسو اغن معلوم خلق کو زکڑی وی اور داغین علاوہ سمرا چے کراچی کے پرنٹنگ پریس تی کم چے دا سیاسی جماعتوں دا پارا پینافلیکس سے بینر سائن بورڈز وغیرہ جوڑی نو اگو تا سٹرکلی انسٹرکشنز دی چے تاسو دا پاکستان تحریک انصاف سائن بورڈونا دا اگو کم ایجنڈا چے دا لا دا اگو بینر دی دا بنا جوڑا ہوئی داغین علاوہ دا عمران خان پا فوٹو بندے شدید تحفظات تے.
امیر حمزاد الیکشن کمیشن او نگران حکومت نہ غوښتنه کړی دا چې د نورو سیاسي او مذهبي ګوندونو په سیر دوی ته د هم د الیکشن کمپاین کولو او د کاندیدانو بینری او پوسټری جوړولو او لګولو اجازه ورکړی شي. بلخوا د کراچۍ د قومي اسمبلی حلقې 201 سلیخنا کاندید او د پی ټی آی د سنی اسمبلی پخوانی غړی خرم شیرزمان بیا د جنوري په 24مه الیکشن کمیشن د سن صوبې مشر ته یو لیک هم استولې دی. په یاد خط کې ویلي دي چې په سن کې د ټول ټاکنو کمیشن لارښوونه نه عملي کیږي. خرم شیرزمان په خط کې د ځنو پیښو ذکر هم کړی او الیکشن کمیشن نه د نوټس اخیستو غوښتنه کړې ده. بلخوا د سن صوبې الیکشن کمیشن مشر شریف الله بیا مشال ریډیو سره په خبرو کې د تحریک انصاف دا تورونه رد کړي او ویلي صوبه کې ټول سیاسي مذهبي ګوندونو او آزاد کاندیدانو ته د سیاسي حلو زلو لپاره یو شان موقع ورکول کیږي او د ټولو کاندیدانو لپاره یو شان لارښوونی شوې دي. هیڅ څوک ترې سرغړونه نشي کولای. په کراچۍ کې خبريال نعمت خان بیا وایي په دې کې هیڅ شک نشته چې د پی ټی آی کاندیدان د اسټابلیشمنت د فشار لاندې دي او په کراچۍ کې د دوی پوسټرې بینرې چاپ کولو ته نه پرېښودل او بیا د لارو کوڅو نه لرې کول هم د دغه فشار برخه ده.
داغه سره داغه سره وانه دا داغه لپاره بالکل دا وس پټه خبر نه دا بالکل یو دا اوپن سیکریټ ته چې دا تحریک انصاف د پاره چې کوم خوتون دی کوم چې فیصله کړی دا چې عمران خان او داغه پارټي به اوس دغه کې نه یو نو په هر طریقه سره کوم د پاکستان اسټابلیشمنت چې هغه د تحریک انصاف او په دې الیکشن کې د نه ګټلو لپاره سی کوي په دار روان دي.
بلخوا د سن صوبې نگران اعلی وزیر جسټس ریټایر مقبول باقر د جنوري په 15مه په کراچۍ کې د یو خبری غونډې په محال د یو پښتنې په ځواب کې وویل چې دوی ته هیڅ شکایت نه درغلی چې پولیسو یا د سن حکومتي چارواکو د تحریک انصاف کاندیدان انتخابی کمپاین ته نه پرېږدي او یا د هغو پوسټر یې د لارو کوڅو نه لرې کړی دي. دی وایي موږ ټولو پولیسو سپایانو او نورو چارواکو ته دا لارښوونې کړي دي چې دوی به په الیکشن کې اله وړاندې په سیاسي توګه د چا هم ملاتړ نه کوي. دوی به په مکمل توګه غیر سیاسي وي. د پی ټی آی د شکایتونو په اړه به زه ووایم چې موږ ته هیڅ شکایت نه دی راغلی او که بیا هم وي نو زه به دا وی سره وایم چې د سن حکومت هیڅ څوک به هم په دې کې ملوث نه وي. د ټاکنو کمیشن لخوا ټاکلې شوې ده چې د 2024 کال د فروری په 8مه په پاکستان کې عام انتخابات کیږي. په پاکستان کې انتخاباتي کمیشن هر ګوند او آزادو امیدوارو ته انتخابي نخې ورکړي دي او د پاکستان تحریک انصاف ګوند کاندیدان په آزاد حیثیت سره په دې ټاکنو کې برخه اخلي. ولې چې د پاکستان سپریم کورټ د جنوري په 14مه د الیکشن کمیشن په حق کې فیصله وکړه او د تحریک انصاف نه د بیټ نخا بیرته واخیسته. له دې وړاندې د پاکستان الیکشن کمیشن د دسمبر په 2 ویلي وو چې د تحریک انصاف ګوند داخلي انتخابات د قانون سره سم نه وو نو ځکه ورته د کرکټ بیٹ نخا نور کوي. نیاز علی مشال ریڈیو کراچی.
مشالونی ته تاسې غوږی په پاکستان کې د 3 فروری انتخاباتو لپاره کمپاین په ترڅ کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشران وای د آزاد کاندیدانو په ملاتړ په مرکز او صوبایي حکومتونو به جوړوي د لوی سیاسي ګوندونو مشرانو د سرګندونی په داسې حال کې کړی چې په عام انتخاباتو کې لوی او زرو زیات آزاد کاندیدان په میدان کې دي په دې کې زیاتره د پاکستان تحریک انصاف ګوند کاندیدان دي چې ورته د انتخاباتي نخه بیټ نه ورکړل شوی ځکه په آزاد حیثیت په انتخاباتو کې برخه اخلي د سیاسي چارو شنونکي د آزاد کاندیدانو رول ته څنګه ګوري تفصیل غلام بوس راکوي
په آزاد توګه د بریا ترلاسه کوونکو امیدوارانو د لاري په مرکز کې د حکومت جوړولو خبره د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری کړی ده او د پاکستان تحریک انصاف پارلیمنټریانز مشر پرویز خټک د خپلې پارټۍ په انتخابي جلسو کې په خیبر پښتونخوا کې د آزادو امیدوارانو په ملاتړ د صوبایي حکومت جوړولو هوډ څرګند کړی دی او د پاکستان مسلم لیگ نون لوړپوړو سیاستوالو هم په بیا بیا د هوټ سرګن کړي چې د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف به د هیواد را روان وزیر اعظم وي د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د رایټرز خبری ایجنسی سره په مرکه کې چې د جنوري په 13مه نیټه خبره شوې ده ویلي دي چې د بل کوم ګوند سره د اتحاد په ځای به هغه دې ته ترجیح ورکوي چې د آزادو ګټونکو امیدوارانو په مرسته په مرکز کې یو اتحادي حکومت جوړ کړي شینون کې وایي دا ځل چې د روانو انتخاباتو لپاره پاکستان تحریک انصاف ته خپله زړه انتخابي نخ نه ده ورکړې شوې او په پاکستان کې دا وی ټول امیدواران په آزاد حیثیت ولاړ دي نو دا ځل ډیر امکان دی چې د پاکستان په سیاست کې مقتدر قوتونه زیاته لاسوهنه وکړي په دغه اړه د پوښتنې په ځواب کې خبریال او شینون کې شمیم شاهد مشال ریډیو ته وایي
زه خدا وامه چې بالکل پولیټیکل انجینیرینګ او پولیټیکل مینیپولیشن دا شروع دی د ریاستی ادارو له طرفه او ځکه پرویز خټک او محمود خان وایي چې موږ به وزیر اعلی ګان او وفاقي وزیران یو هم دغه شان که تاسو ګورئ نو جهانګیر ترین وایي دغه شان په پنجاب کې نواز شریف او دلته کې که تاسو ګورئ نو زموږ په دې خیبر پښتونخوا کې د پرویز خټک او د محمود خان نه علاوه دلته کې ځینې مذهبي ګوندونه چې هغه د ریاستي ادارو سره ډېر ښه تعلق لري هغه هم ډېر وړاندې دي هغوی په کمپین کې ډېر وړاندې دي او دغه شان هغوی شروع دي نو زموږ خدا خیال دی چې دا بلاول بټو زرداری کما خبره کوي نو دا ټولې صحیح دي دا مینیپولیشن روان دی د ریاستی ادارو کوشش دی چې په راتلونکو ټول ټاکنو کې د خپل خوښې حکومت جوړ کړي
د پېښور پوهنتون د جرنالیزم ډیپارټمنټ استاد ډاکټر عرفان اشرف مشال ریډیو ته وویل چې په زیاته شمیره کې د پاکستان تحریک انصاف آزادو امیدوارانو ته په کتو سره هغه په دې نظر دی چې را روان عام انتخابات به شفاف نه وي او دا مهال په سیاست کې د اسټبلیشمنت مداخلت نور هم پراخه په نظر راځي
نه صرف د ملک غیر جمهوری قوتونه خپل اختیار د الیکشن د لارې بیلنې ته تیار نه دي بلکې پری پول ریګنګ هم په عروج روان ده نو په دو منطق په بنیاد باندې زه دا ویل شم چې دا الیکشن هغسې نه دي څه کم پکار دي بلکې دا یو هایبرید نظام د لاندې یو بیا مغه ټاکنه ده مغه کوشش ده چې مونږ د سټ جنرل باجوا په دور کې کتلی او هغه نه پیل هم مونږ کتلی دي خو اوس د هغه یو ډیر خراب فارم سکوم ده هغه یو بل هم روان ده او هغه ته مونږ څنګه وویلو چې دا هایبرید ریجیم سکوم ده سکوم کې ډیموکراټک فورسز یو جونیئر پارټنر وي
په پېښور کې خبریال او شینون کې رفعت الله اورگزینه می د روان سیاسي صورتحال په اخله پوښتنه وکړه نو هغه په جواب کې وویل
پاکستان تحریک انصاف چې دغه کاونټر کول مطلب لکه دو مقصد دی کنه چې هغه هغه رانشي هغه دو څنګه کاونټر کې مینیج کی څنګه مینیج کی هغه ما په خیال وځي سرکاري چې بس تقریبا مینیج کو په دې چې هغه هغه د انتخابي نخښه خو دې واغسته کغه اوس وونګټي نو مطلب دی چې بیا هغه سره مختلف حربو طریقو سره چې دی هغه ته ځان ته راوړلی شي مطلب لکه بیا خو ظاهر دی چې کوم طاقتورې ادارې دي هغه سره خو ډېر طاقت دی هغه سره هر قسم حربېشته دي
خو د پاکستان تحریک انصاف یو شمیر آزادو امیدوارانو په ټولنیزو رسنیو حلفیه بیانونه ورکړي دي چې دوی به د ګټلو وروستو نورو ګوندونو ته نه اوړي او هم د خپل ګوند سره به ولاړ وي او د پاکستان د پوز مطبوعاتي ادارې ISPR تر دې وړاندې په بیا بیا په سیاست کې د مداخلت تورونه هم رد کړي دي. تا ټاکل شوی دا چې د فروری په اتمه نیټه په پاکستان کې راتلونکي عام انتخابات وشي او په دې وروستیو کې بیلابیل سیاسي ګوندونو په انتخاباتو کې د بریا ترلاسه کولو لپاره خپلې هلې ځلې توندې کړې دي.
غلام غوث تاسو رپورټ وړاندې کولو او څنګه تاسو د انتخاباتو په اړه مفصل رپورټونه واورېدل. اوس به تاسو ته د یو څو خبرونو مهمې برخې ووایم او بیا به درته اونیز خبرونه د مشال رډوی مجله در خبره کړو. د خیبر پختونخوا بنو ضلع جاني خیلو کې پرون د یوې لوی جرګې له حکومت غوښتنه کړې چې په سیمه کې د امنیت بحالولو لپاره عملي اقدامات وکړي. د جرګې ګډونوال ویل چې په سیمه کې ناامني ورځ تر بلې زیاتېږي، هدفي وژنې دوام لري او وسله وال فعالیتونه هم روان دي. د خیبر پختونخوا حکومت او مقامی انتظامیه د جاني خیلو د لوی جرګې د تازه غوښتنو په اړه سندې ویلي، خو د دې مخکې ویلي وو چې په سیمه کې د امنیت ټینګښت لپاره فوج او پولیس وخت په وخت د وسله والو ضد هدفي عملیات کوي. د لادرک بلوچستان خپلوانو تنظیم بلوچ یک جهتی کمیټې مشر ډاکټر مهرنګ بلوچ ویلي چې په اسلام آباد کې د پرلت پر مهال ورسره پولیسو ناسمه رویه خپله کړې وه او تر هغې به خپل مبارزه جاري ساتي چې تر څو خپلوان موندل شوي نه وي. ډاکټر مهرنګ بلوچ دا خبره پرون له نورو پرلتوالو سره کوټې ته په رسیدو کړې ده. بلخوا د اسلام آباد پولیسو دغه تورونه مخکې هم رد کړي وو او د بلوچستان د اطلاعاتو نگران وزیر جار انچکزي پرون په کوټه کې خبري غونډې پر مهال ویلي چې ځینې بهرني قوتونه د لادرکه کسانو مسله راپورته کړي او د هیواد د بدنامولو هڅې روانې دي. د په خبره ځینې سیاستوالانو په اسلام آباد کې د ښځو احتجاج خپلو سیاسي ګټو لپاره هم د کارولو کوښښ هم کړي چې ناکامه شوې دي. او اوس لږ منې سره سم درته ونیزه خبرونه دا د بی خبرونه د مشال رډوی مجله لرو. دا خبرونه تاسو لپاره هر ونې زموږ همکار نجیب عامر جوړوي. نو راځي چې دې ته وښو.
د مشال رادیوی مجله د مشال رادیوی مجله ګران اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. نجیب عامر یم. دا اونۍ په خبرونه کې د پښتو ژبې د یو استاد شاعر درویش دورانی سره دغه پر نوی چاپ شوی کتاب خبرې کوو. درویش دورانی وایي چې په خپل نوی کتاب ویر لړلی داستان کې د انساني ژوند د بیلابیلو پړاوونو غمیزې په سلو نظمونو چې لس زره مصرې کېږي ځای کړی دی. نوموړي د جنوري په 14مه مشال لډیو ته ویل چې د انسان ستونزې او خواري چې څومره زیاتېږي په هماغه اندازه یې توان او قوت ورسره زیاتېږي او دا ډول د انسان ژوند د بره تک په حماسه کې روان وي. له درویش دورانی سره د مشال لډیو خبریال احمد شاه زمي تفصیلي مرکه کړې ده. دا مرکه واورې. له مرکې وروسته د خبرونې په وروستیو شیبو کې د همدغه کتاب یو منظومه به هم درته وړاندې کړو.
ډېر مننه ښاغلی پروفیسر درویش دورانی صاحب. لومړی خدای راته وایست چې دا خیال څنګه درته پیدا سو چې د انساني تاریخ تراژیدي المیا یا غمیزه د ویرلړلې داستان په نامه په اوږده منظومه کې بیان کړی.
ډېر مننه او شاجانا. دا خو خبر نه یم شاعر یې که نه شاعر دې د څه منصوبې نه جوړي لکه یو څوک وچ بس تاریخ مې لیکم او بیا مواد را جمع کوي. شاعر چې بس څه لیدلي دي څه یې ویلي دي په ذهن په مختلف خانو کې پراته یې بس دا غصه یو خیال کله یو خیال کله بل خیال قربان جنال رامانځلېږي اچھا خلک وایي څوک الهام ورته وایي او څوک څه ورته وایي. نو دا الهام د اسمانه نه راځي دسمې شاعر د خپل ذهنه څه د خپل لاشعور ورته ووایي څه چې ورته وایي دا غصه یو خیال ورباندې راځي. نو داسې لکه دا نور زما نظمونه چې دي ما لیکلي دي دا هم بس یو خیال راغلی و. نو خیال داسې خو هر خیال چې راځي اول وار داسې خام شکل کې داسې بس خو صرف یو هیولا غوندې او ورو ورو بیا یوه خبره ورسره نښلي بیا بله خبره ورسره نښلي بیا بله نښلي دا نه نو بیا یو پوره یو شکل واخلي. دا هم دغسې ذهن ته یو خیال راغلی و بیا تر مختلفو مرحلو ورو ورو تېرېدي او اوس بیا دغه شکل یو واخلي او بس ورته کښېنستم خپلې کورو مې دا وکړې دا.
او دلته تاسو خپل کتاب پر درو برخو ویشلی دی چې لومړی د انسان په ژوند کې د اوهامو یا توهماتو په اړه ده، دویمه د ټولواکۍ او او د واک هوست زنګړې سوی دا درېمه برخه بیا د ولسواکۍ پاړه ده. خو په دې ټولو کې د انسان تراژیدي بیان سوی ده، نو ولې مو تراژیدي ته زیات پام کړی دی؟ ولې مو د انسانانو د ژوند هغه خوشاله برخه نه درخستې؟
ما د خبرې دا یو ډول وضاحت کړی دی چې دغه تراژیدي چې د انسان ده، دغه انسان مختلفات ستونزې د مشکلات او دغه چیلنجونه، دا اصل د انسان د برخطو وزرم دغه دی. هغه بره ځکه خیږي چې یو مسله ورته یي که نه، نو دغه د منځه باسي مخته ځي که نه. نو تر انسان چې تر دې ځایه راغلی دی، هغه هم دغه د مختلفو چیلنجونو سره په مقابله راغلی. یو ستونزه ختمه یې بله را پورته کیږي چې هغه سه د خپل وس او قوت ورته زیاتوي او د هغه د ختمولو چل زده کوي او تر هغه تیریږي. نو داسې مطلب دغه د دې تاریخ تصور بنیادي دغه دی چې دې دنیا ته جنت ته چې انسان رالی، په جنت کې انسان هیڅ نه کول، هیڅ مسله نه ورته، هیڅ ستونزه ورته نهسته، چې بیا ولاړ شي بیا به هم ستونزه نه وي. په جنت کې چې انسان ناست دی، هغه هیڅ اضافه نشي کولی، هیڅ تخلیق نشي کولی، بس ناست به یو خوري شي بیا. نو دلته چې دی که نه، دا هر څه انسان چې د دې په سره مقابله کوي او دغه مقابلې په نتیجه کې دا هر څه چې مخته راغلي دي، دا هر څه پیشرفت او پرمختګ چې شاید انسان کړی دی، هغه په انګریزي کې سټرګل ورته وایي، د دې په نتیجه کې کړی دی. نو دا بنیادي خبره هغه خیالي هم دغه دی.
نو تاسې د انسان مبارزې ذکر وکړي، خو دلته زما پوښتنه دا ده، نو انسان څنګه له دې ستونزو څخه وتلی سي، یا په څه ډول یوه مثالي ټولنه رامنځته کولی سي، یا انسان ولې نه دي توانېدلی چې یوه مثالي ټولنه رامنځته کړي؟
زه دا هم کړم، مثالي ټولنه چې راشي د انسان پیشرفت به ودرېږي لکه په جنت کې. دلته ستونزې نو دی برکت کړي، چې ستونزې یې دی و مخته ځي، نو دلته د مخته تګ امکانات یي که نه، د ستونزو چې ور واوړي او خاطه یوسي دی تر هغه ستونزه ور اوړي که نه. نو اوس چې ته ګورې هم د ولسواکۍ یا د ډیموکراسۍ زمانه چې د کومو ملکونو کې چې دا اوس خپله انتها ته رسېدلې ده، خو دا به یو بل شکل اخلي. هغوی چې ډیموکراسي کې دا حکومت د ولس او ولس څوک شنولی دی، هغه څه غوښتنې لري او غوښتنې ډېرې زیاتې، او دی مجبور وي تا چې دا به ورپوره کوي که نه، نو هغه یې لرې کوي. نو دا چې اوس دوی لګیا دي دا نور ملکونه لوټي، د هغو دولتونه، د هغو هر څه وړي دا خپل وطن ته، خو هغه خلکو د پالې وړي، هغو چې دی کښېنولی دي. که دغه راسې که نه، هغه سوسایټي هغه ته چې ورته وایه که نه، دا خو په کمیونیزم کې دا تصور و چې کلاسلس سوسایټي به راځي که نه، او خلک به د خپل ضرورت مطابق چې دی خپل دغه اخلي که نه، خوراک به کوي او د صلاحیت مطابق کار به کوي که نه. نو دا یو قسم آیډیل سوسایټي وه، خو هغه د انسان ونه رسېد، دوی په منځ کې دا کیسه ودرېدله. نو زه دا وایم که نه چې دلته په دې دنیا کې داسې دغه راتلل نظام یا په انګریزي کښې سوسایټي ورته وایه چې هغه کښې مستونزې نه وي، او بس انسان هغه خپل یو ډیل شی جوړ کړي، دا د انسان د پرمختګ د درېدو سبب جوړېږي.
ښه، مننه. یو بلې موضوع ته به راسو. تراژیدي د نورو ژبو په ادبیاتو کې هم بیان شوې ده، دلته په پښتني ټولنه کې مو ولې دې ته مخه کړه؟ ځکه دلته خلک خپلې ډېرې تراژیدۍ لري، غمیزې یې تېرې کړې دي، المیې لري، دا به پر دوی څه اغېز وکړي ستاسو په فکر؟
یو دا چې ولې مې ورته مخه کړه، ما درته وویل که نه چې دا سوال ده، یو شاعر څه مه کوه چې ولې درته مخه. شاعر مجبور دی چې په دا لاره به ځي، شاعر کې دننه یو فشار پر هغه باندې. او دا نو په زمانو کې چې دا افلاطونه چې راواخلي که نه، چې هغه ویل چې بس دا شاعر مجبور دی چې دی به د هغه قوت په خوله کوي که نه، نو د آسماني کوتو تر اثر لاندې د پدای د خپلې هغه جمهوریت څه وایستې که نه. نو د هغه پس بیا ټولو خلکو دا تصور دی، او اوس ما دغه تصور دی که نه، چې دا ما چې څه ویلي دي دا نو ما په خپله خوښه دا نه دی منتخب کړی، زما ذهن ته یو خیال راغلی دی او هغه خیال زه پر دې بیا مجبوره کولم چې بس ما ولیکم. آبیانو زه لګیا سوم، بیا مې نو تیاری ورته کړې ده، ورته دا ځای مې رارسولی دي. او پاتې شو چې دا د انسان غمیجې دي، او تاسو به هغه کلاسیکي ډرامه د یونانو د وید ویلي که نه، چې هلته دوه قسمه ډرامې چې یوه ټریجډي ده، یوه کمیډي ده. کمیډي د خوشحالۍ ده، په خوشحالۍ باندې ختمېږي، او ټریجډي چې ده دغسې دردناکه ده. او هغه ارستو چې پولیټکس کې که نه، هغه د کتارسیس یو تصور دی که نه، چې دغه چې خلک ګوري په هغه وخت نو د تیاتر و، د خلکو چې د خپل کوم په ذهن کې دا تشویشات دی، دا غم دی، دا درد دی، او داسې دی دغه ډرامه ګوري، هغه د ده د رحم او د خوف چې هغه جذبات هغه رالړزېږي، د دې چا انسان وژړی که نه. نو دغه چې دی دا یو قسم د انسان زړه سپکوي، چې یو څوک د تیاتر سره راووتو چې ټریجډي به وکتل، هغه به ځان د خپل ذهن داسې سپک محسوسوي. موږ هم په دې دغه چې ډېر لوی غم یم، کوم سړی چې نه وژاړي وایي دا سړی خرابېږي، ولې چې دا هغه غم هلته په ذهن کې پاتې دی، چې وژاړي نو دا وځي که نه. نو د دې ټریجډي هغه وخت یوه دا دغه ښوول شوې ده چې انسان زړه سپکېږي په دا طریقه، ذهن سپکېږي په دا طریقه. بل خبره دا ده چې انسان دا نقل چې دی دا د خوشحیي کنه، نو دا هم چې د غم و په ټریجډي و دا شیان چې په ادب کې راشي، نو بیا ادب د انسان د ژوند چې دوی نقل ورته وایي کنه، نو هغه کې بیا هنر په شکل کې بیا خلک غم ګوري، نو بیا دغه د بل غم یې که نه چې د تې ګوري، نو هلته بیا انسان ځان باندې هغه شی دقیق کړه چې دا خوف و رحم چې دی هم په هغه باندې رحم وي، او دا خوف ورسره چې ما سره سمي چې دا وشي که نه. نو بهرحال دا یو لوی فلسفیانه خبرې دي که نه، په دا خو موږ پوهېږو نه، بس موږ په دغه شاعري ده دغه خیال په ذهن کې راغلی و، او دغه په دې راغلی و، په دغه هم په ذهن کې راغلی و چې دا انسان بره تپ چې دی که نه، هغه دغه مشکلات چې دي دا دی پر مخ بیایي که نه، مشکلات نه انسان بدلېږي.
ښه، مننه. او بل د پښتو ادب په تاریخ کې پر یوه موضوع باندې دومره اوږده منظومه نه تر سترګو کېږي، په دغه ویرلړلي داستان کې تاسو سل نظمونه په لس زره مسترو کې بیان کړي دي، دا جوړښت مو ولې په نظر کې نیولی دی؟
ګوره، دا خو اوس دا چې په پښتو کې ظاهره ده چې دا داسې نظم نشته، خو دا ما دغه شې ده په دې کې یوه خبره داسې ده چې دا سل بیلې بیلې کیسې دي په خپل ځای به چې دا یوه کیسه ووایه، ځکه غزل کې شعرونه یې بیتونه یې نو غلس بیت ته یو بیت پکې ووایم بس، نو بس بندې کې بس دا یو بیت هم کافي دی که نه. او نظم به سر تر پایه وایه، هغه نظمونه چې اوږده نظمونه دي هغه د سره تې شي نوکۍ تر پایه بیا وایه. دا بس دا یوه کیسه ده، دا د انساني چې دا کومه غمیزه ده دا هغه زمانې سره روانه ده که نه، یو فلم دی روان دی که نه، دا یو څو نندارې دي، یو څو سینونه دي که نه، هره کیسه پر خپل ځای یو سین بیل ترالې بس دا ځای دې وکاتې یا بل بلړې هغه ځای وکاتې کنه. نو دا چونکې دغه لوی داستان هم لوی، او دا هر داستان بیا دا کې دننه دا چې دا هر منظومه ده دا بیا ځان له خپل یو مکمل داستان دی، او دا ګرد داستانونه چې پرله پسې کې دا نو د ټول انسان د بره تګ حماسه ده، دا هغې یو قسم تشریح ورته وایي، هر څه چې ورته وایي هغه
ده. او بل ده، تاسو خپل کتاب کې د شاوخوا سلو کتابونو حوالې راخیستې دي، او زیاتره نظمونه چې تاسو لیکلي دي هغه مستند دي او پر واقعیتونو ولاړ دي، نو ولې مو دا کار په نثر کې نه کاوه چې شعر ته مو مخه کړله؟
ګوره، دا خو داسې دی که نه چې هغه کوم سړي چې دا تاج محل جوړاوي هغه کته یو سړي ته وویلو شاره ته اوس دا څه د کوم مځای دی، دا دونه سنگ مرمرونه راوړي دي او دا دونه ډبرې راوړي دي، خو سیده هغه ساده دا خښتې دي استعمال کړه، داسې مټ استعمال کړه، دا ځای به جوړ شي، دا بنګله به جوړه شي، دا محل به جوړ شي، دا باچا به پکې اوسي، رابل به پکې اوسېږي، تا څه دا کیسې کتارې سره راډوخ کړي دي. نو دا هم یو سوال کېدای شو دا هغه، خو دا هغه چې کوم هغه استټیک سینس دی هغه نه مطمئنه کېدی که نه. اوس دا چې دا شاعري یو بېله دنیا ده او نثر یو بېله کیسه ده او دا خو یو پوره یو تعمیر دی که نه. نو دا چې څنګه شعر دی هغه چې څنګه نثر دی دا نو بس لکه زه دغه ته دغه ویلی سم که نه چې د تاج محل جوړولو خو ډېرو معمارانو به خوبونه لیدلي که نه. هغه د خښتو په دغه باندې اطمینان نه کاوه چې زه په خښتو جوړ کوم کوشش یې کوئ که نه چې هر شی به تاجمحل سه تاجمحل سوی نه دی خو بیا هم ښه ښه محلات جوړ شوي دي په هغه کې ښه ښه ډبرې لګېدلي دي نور شیان لګېدلي دي. نو زه دا وایم که نه چې دغه د نثر و د نظم دا خبرې بېلې کیسې دي که نه. بس شاعر شاعر دی هغه ته چې خبره راځي او خپل یو شکل اخلي او دغه شکل دا زما په ذهن کې دا خیال را پیدا شوی و دغه شکل اخیستی دی. نور بیا شاعر په دې پوهېږي نه چې دا شکل یو یو اخیستې که نه. بس دا د ذهن کې یو خیال را پیدا شي دغه سره بیا بله خبره راپورته کېږي بله راپورته کېږي دا یو د بله سره د شي په پای کې دا یو خاص شکل واخلي بیا دا ورته لګیا شي هغه کاغذ ته د ذهن را منتقل کړي.
نو د دغه شکل یا بڼې په اړه یو بله پوښتنه ذهن ته راغله چې بیا مو ولې په مقفا ډول نه دي لیکلي دغه شعرونه چې معرا نظمونه دي زیاتره او بلکې ټول او ردیف او قافیه نه لري دغه بڼه څنګه ورته خپله کړله؟
موږ تاسو دغه ویلی شو چې دا چونکې زموږ د ذهن چې د شاعر ذهن دی که نه په هغه کې چې کوم هغه ټیکنیکس پراته دي دا د موارام یو نوی شی ورننوتلی دی که نه. نو بیا یو آزاد نظم هم یو شی د شاعر تخیل کې اوس پروت دی که نه. هغه چې یو شی زیږي که نه نو دا شی هم خپل هغه اثر په کې لري یو ځای خپل کار وکړي که نه. نو زما په ذهن کې هم ظاهر ده چې موارا نظمونه ما نور هم لیکلي دي زما په دا نورو شاعري کې په نظمو کې پابند هم شته موارا هم شته. خو دا داسې دي که نه چې دا لکه دا ته چې اوس د نثر خبره کوي دا داسې دي لکه بیخي و نثر ته نږدې دي لکه د نثر جملې دا چې ما څه لیکلي ده چې ته ووایه. نو د دې مصرو د الفاظو ترتیب بیخي نثر د نثر جملو ته نږدې دي. دا چې اوس ته وایه په دې کې د الفاظو په لحاظ هغه تشبیهات او اشتهارات او اشیان چې په شاعري کې دا ټول څه دا یو داسې ساده شکل دی چې په دې یو عام سړی چې هغه الف بی نیز ده چې ته دغه په سمه طریقه دغه یو داستان ورته ووایه د سره تر پایه دی دا ستا په خبره پوهېږي او دغه داستان پر ده باندې هغسې اثر کولی شي لکه د اعظم خان د دریان درخانی نقل چې دی اوري لکه د رابعه او د فتح خان نقل چې اوري که نه. نو دا چې ته وایه ته په خپله دا د نثر و د نظم دا سرحدونه داسې پکې د منځه تللي ما به خر ښکاري خو ما نه زه چې ورته ګورم یا کوم شی چې منځ ته راغی په هغه کې دا دی چې دا د نثر و د شعر دا سرحد چې دی دا بیخي
وروستی نظم په خبره په 2020 کال کې دیموکراسي یا ولسواکي د کابل پر هوائي ډګر د الوتکو په وزور پسټال له هغه ځای بیرته ووتله ستاسو په خپل نظر په پښتو ادب کې د بشر د تاریخ دا ډول منظوم بیان څه ارزښت لري؟
ولا دا چې دا څه ارزښت لري دا خو نو د لوی سره چې موږ دا وایو چې شعر څه ارزښت لري بیا نو د شعر د مختلف قسمونو دي دا څه ارزښت لري دا موږ چې اوس کوم خبره د ټریجډي او د کومیډي وکړه دا څه ارزښت لري دا چې دنیا ته ډرامه رااله دنیا ته دا فلم رااله دنیا ته نو دا ټول شیان ارزښت لري. دا د انسان خټه اخشلی دی انسان تخلیقی انسان ته چا دا نه دی ویلی انسان چې تر څو د دنیا ته راغلی دی دا څه د اندازه ده چې هغه دغه کیسه او دغه شعر دا د ده په خمیر اخشلی دی او دا یو وایي چې لږ ډېر هغه شعر لیکي او شعر وایي یو هغه چې دغه دومره ډېر نه وي دا شی په دغه په خمیر کې لیکن دا چې اوري دا اوریدو دغه په ټول انسانیت کې موجود دی نو دا شی اوس دا چې ارزښت دی نو دا ارزښت پرته ټول شیر چې د آدم اولاد چې راغلی دی ځمکې ته دا ورسره ملګری شوی دی کیسه چې راغلې ده دا ورسره ملګری شوی ده دغه تخلیقي ادب چې ورته وایه دغه د انسان د تخیل پیداوار چې ته ورته وایه کنه نو دا د دې چې کوم ارزښت دی نو اگر چې هغه ارزښت دلته موږ هم په هغه نظر دې ته کتلی شو او دغه ډېرې خبرې چې دي نو داسې د لویو سره چې ته راواخلي چې هغو کوم به کوم شي کوم اهمیت دی کوم ارزښت دی نو دا هم په هغه کې راځي. دلته خبره صرف دا ده چې دا تخلیق معیار ته رسېدلی دي که نه دی رسېدلی. بنیادي شی هغه دی چې هغه استتیک ویلیو چې ورته وایه هغه جمالیاتي قدر چې ورته وایه هغه پکېشته که نشته چې پاکستان تر څومره حده پاکستان دا شیانو باندې خبره کېدی شي او د دې لپاره بیا خپل خلک دي چې هغه بیا دا تلي چې په دې کې استتیک پلیژر چې ورته وایه هغه جمالیاتي حز چې ورته وایه خوند چې ورته وایه هغه څومره دی دا نو بیا اوس یا لوستونکي څومره خلکو دا کتاب ویلی دی راما مابا خلکو ویلی دي نو خو دا شی پاکستان نو دغسې چې دا نور شاعران چې خلکو ډېر ویلي دي هغه کې نو دا شعر ډېر دی یو معیار دا دی دویم دا دی چې بیا موږ تاسې زموږ کره کتونکي چې دی هغه پر دې باندې بحثونه کوي هغه دا وایي چې په دې کې دا شی شته په دې کې لږ دی په دې کې زیات دی نو دا بیا د هغه خلکو د تلولو دغه ده شاعر په دې شیانو ډېر نه پوهېږي. ما چاته ویل ما دا شاعري داسې زده کړې ده لکه دا سایکل چې څوک چلوي یو ماشین سایکل چلوي هغه په دې نه پوهېږي چې دا زه ولې نه ګزارېږم تا بل چلوان کې دی ولې ګزارېږم دا توازن دا هغه په دې دی نه پوهېږي خو بس دا چلولی دی چلوي چلوي دا پریکټس ته د دې قابل کړی دی چې دغه چلولی شي موږ هم بس دا شاعري دا هسې کوو که نه سایکل دې چلوي اوس دا نورې کیسې چې دي هغه بیا چې په دغه خبرو پوهېږي هغه بیا نور خلک دي نو دا نور خلک کې تاسو مرزي نو
صحیح سمه ده. ډېر زیاته مننه کور ودان د خبرو کولو ژوندۍ اوسې
وتل شاعر او لیکوال درویش دورانی او چې د مشال لډیو د همکار احمد شاه اعظمي پښتنې ځوابولې اوس درته زه د پیلامه په نوم نظم وړاندې کوم. دا نظم واورئ چې په ختمه دوبی د مجلې دا ګڼه هم پای ته ورسیږي او تاسو ته یادګیر نه درکو چې دا نظم د درویش دورانی په همدې نوې کتاب چې ویر لړلې داستان نومیږي په دې کې شامل دی نو ستاسو پام ورته راګرځوم. په کوم غره کې چې آدم او هوا جوړه د خپل ځان د پاره کړه یوه جونګړه او ټول ژوند دې په آرام په کې تیر کړ. هماغه غر یې ټاټوبې د اولاد شو دا ټاټوبې د جنت غوندې و ښکلی پکې خور به چوڼهارو د مرغانو و زرغون په رنګارنګ بوټو او ونو شورهار به د اوبو په کې روانو شړهار به د اوبو په کې روانو خی سمسورې ورشوګانې لرلې سریدل پکې مالونه د دې خلکو خو یو وخت بیا خدای خبر دی چې دوی سله په ویشلو د دې غرکړې ګوتې پورې یوه خوا یې د حابل د اولادې شوه بله خوا یې د قابل د اولادې شوه. چې د حابل د اولادې شوه په هغې کې و صدا رنګه وګړي چې د خپل غره هرې پرخې ته به ځیر و چې له دې څخه به څه په ګوتو راشي هره تیږه یې کتار ډېره په غور چې په کوم حال کې مدا پکارېدای شي هره پاڼه یې ساتله په نظر کې چې په دې کې به وي کومه ګټه پټه دی لټون او دغه هسی تلوسی با رسواله دوی ته ګټه دومره ګټه دی لټون او دغه هسی تلوسی با رسواله دوی ته ګټه دومره ګټه چې د سرو زرو پر کان باندې به پیښ شول ګوره څنګه او په څومره زمانو کې دوی له زرو څخه کار اخیستل زده کړل رنګارنګ ښکلي سیزونه یې ترې جوړ کړل چې په ټولو کې د ښځو سول و غوره د پساله چې په ښکلا کړه ښکلا ګډه بدرنګۍ ته یې ویل کوي به کډه د حابیل د اولادې په دغه کور کې چې تیار شول د سرو زرو زیورونه او په لږو ورځو شپو کې هره پیغله د هغو د زړولو په چل پوه شوه نو بیا ژر د غره په دغه نیمایي کې اویزان شول پر سرو شونډو پیزوانونه شوې درنې په امیلونو ښکلې غاړې پستې لیچې په بنګړو باندې شوې ډکې سپینې پښې په پایزیبونو ښایسته شوې د تندي پر اسمان ټیک شو لکه ستورې د اسمان تر میاشت اوږې شوه قدر منه والیګانو په غوږو وهل ټالونه شزلمو به یادول رڼه خالونه د حابیل د اولادې د مستو پیغلو په ښکلا چې شوه ښکلا د زیور ګډه د قابل د اولادې هم دې ته پام شو چې د دغه غره په خپله خوا کې دوی هم د سرو زرو د موندلو کوشش وکړي دا کوشش روان وساته تر ډیره پای دوی هم پر یوه کان ور برابر شول مګر دغه کان د سرو زرو کان نه و دا د اوسپنې یو کان و او لوی کان و له دې کانه مګر دوی اخیستی نه شو دغه کار چې ترې تیار کړي زیورونه او د خپلو ښکلو ښځو په ښکلا کړي د هغو په مرسته نور ښکلا ګډه بدرنګي بار کړي د دوی له خاورې کډه چې د اوسپنې دا کان یې په مخ کې د قابل اولاده وورته په فکر چې له دې څخه په څه توګه کار واخلي ګوره څنګه او په څومره زمانو کې دوی له دغه کانه کار اخیستل زده کړل ترې تیار کړل ډېر رنګ په رنګ سیزونه دا سیزونه د میرمنو په ښه نه وو دې ته دوی ویل زیور د نارینه وو نارینه په دې زیور نور نارینه شول پیاوړتیا یې تر پخوا شیوه پسله پیاوړتیا یې تر پخوا شوه یو پسله اوس داړون کې او سیرون کې زناور هم و له دوی څخه په ویره او په تیښته له هغو سره کنوکې وې او داړې دوی درلودل خنجرونه چړې تورې چاقوګان نیزې جمدر لندې او غشې دغه هر څه و د مځکې پر مخ نه وي دغه هر څه و له اوسپنې جوړ شوي سو دمزکی پر مخ نوی او دوی نومو د وسلې ور باندې خه دا وسله بل د هیچا په لاس کې نه و دی आवाज یو د دوی قوت زیات کړي دی قوت دوی واړه وې ستل حاله په مغزو کې فتور رخي خورې کړي د اروا لګي وا وخت له هدا د حابیل د اولادې پر هاغه خاوره چې قدرت و ډک کړي لسرو زرو ژر ور وختل په سیر د قبضهګرو چې ور وختل د کوم ولس پر مځکه په هغو کې نه د چا په لاس کې سپرو چې د دوی د وار مخ واړوي له ځانه نه کوم تیغ ورسره چې کار ترې واخلي او په دوی کې هم یو څوک په وینو سور کړي هغوی ناستو په دوه لاسه چې ناڅاپه پرې ورمات شول خنجرونه چړې تورې چاقوګان نیزې جمدر او تیره غشي تویدی د باران په شان وینه زر زیور کان و مکان ټول د بل شول او وګړي یا ډوب کړل خپل وینو یا بیا وشړل په زور د يرغلګرو او د مځکی پر مخ دغه لومړی زلو چې یو ولست بل مځکه قبضه کړه سپیره خاوري په وینو تک سره کړه، سپیره خاورې په وینو تک سره کړه.
غلام غوثیم، تاسو د مشال رادیو اورئ.